سلام ستړي مشهي دا سهار شپک بجی دي تاسو زموږه کلا ساده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکون خیری چارټ بنټ وای د طالبانو په وړاندې د نړیوال ټولنې د دریز نیوالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په تپندو سمناسته کې پنځم بنه وخت د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked ko par talibano nazarat wanishi de de imkan shta chi da dala khay da bashari haquno sat iqdamat nor ham ta khawsha war kay khay taliban da afghanano pa zangre to ga da khasom juno mazhabi aw qawmi laga kayo pa ulandi la tabiz aw zalam sa khar wa khay and oppression
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کیدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي ټینګار کړی چې تا د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي دا غپټو کو چې پایلې به نه واسي افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړونکي وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارولون کې لارې دوړو خوا وته لیوي و نه رهي سي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خوده په شر د زدرډي مشال څنګه ته د پنځمې پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي و نه رهي سي د بارولونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان په جمعتونو هوټلونو کې ډیره دی ته خوراک وڅکاک له نشټونه شکایت لري. بل بلاو د دروازې دوړ خو او ته یو شمې لري چلوونکي شکایت لري چې له مالونه یې چې مالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخه عمل کابل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوي ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې له کبله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلای لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لس کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیر ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او رشید خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کې شتمه چې ما درلوده تاوني وه. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې منډلو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغه حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی ول رشید خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه بلل کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 226 منډه وکړې چې 128 منډې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. او د هغو څلور اسرایلی برمتو جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبې پورې حماس اسرایلو ته سپارل و. د پورز حماسو اسرائیلو ته سپارلی و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې پنځشنبې په ورځ وویل مړه شوي کسان شلموز مزرو تصاحی یدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومي اسرائیلی یرغمل دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربند پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمتو چاته کسان مړه شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغه اوربند په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربند د دویمه مرحله پرې کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
څنګه خونه را باندې ونړېدل؟ ازما یو یو مینه وا یو میلور د سلور ورځو خو او یو می سیم د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ.
بل په لاو بیا په نورستان کې د بارانون لکبلا ترافیکي په خراب منځ شوی.
دا غلار چې د موسمی بارون او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
په افغانستان کې روستي ورختونه په داس حال کې دي چې د سشن بپراز دا کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وایي چې اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې نشته 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه نور جزئیات هم راسره واوري. په دې اړه به هم راسره جزئیات او تفصیل واوري چې د پی کی کی مشر له زندانه یو پیغام کې له خپلو پلګانو غوښتي دي چې دغه ګوندې منحل او اسلوال مقامت دی پری کی دی. لدی سربیره د کرکټ د بریا د منزلو پړه با لبیلا بیل ولایتونه هم در ترپورونو ولرونه مطلب مشتمل ته وواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د بیل د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپل مین پرې خودو تړ شوی. د دې سازمان په ټکو کې اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بيځای کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبلا پاتریو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشری مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې پاتریو دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم پټوکو پاتیرو دولس میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځایه شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2021 کال کې د دغو بې ځایه شو شمیر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو یو مینه وا یو میلور د سلور ورځو خو او یو می سیم د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ. خوشینه مې په شي کې و پاشم په شي کې د غې په شي ما دې خوشینه د پاشمې او د خوشینې لاس ما ته خو لا خپل افشانو بوت بیل ته دغه ما وای دا دلته موږ ورته وکړل.
د رواني اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پر لبسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونه کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جنان سایق د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان 240 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ او چې پترڅ کې زیات ورختونو سیلونو توندوبادونو او پزینو سیمو کې بیا سخت وشکاله او د عام افغانانو ورزنه ژوند پر لپسی اغیزمن کړای دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د لویدیز نورستان دوه لسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و تر نورو ټپین شوې دي. د ځای چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه بو مندور لسوالۍ و ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځم به ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې لسرک خوښ شوه پکې یو ماشوم مړ شوه او اته تنه ټپیندې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړي او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي رادیو ته وویل
د غلار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړي دي. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خراب او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچن نور هم جوړ شي.
نورستان د هیباد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوی چې د موټر چلوونکو د لګې بې غوري په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکونکو د نالوستې د لمنځولو لپاره له 15 وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد زده کړې لاسلیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به سپوږمۍ اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده به برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 28مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې با په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منسوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس داسې خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغې مثال تعلیم نه لري، تعلیمیې نه دی کړی، اوس هغې دپاره د سواده موضوعي برنامې په لار اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیې پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او شپاړس کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په شپاړسو کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند د منحل کېدو لپاره یوه غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لا زندانه په یو پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې په ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه یې په یو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولوستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړي ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان د تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دشي. د ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیاربکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل. د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجتماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي په ټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو پر پی کی کی د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکام شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان د ورشو روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا دا تیر ورځی دا بریا خوشحالی لمنزلی. تفصیل لسیمی پا دیرا پورکی ورو.
د لاسونو د پړکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهی. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شیبه ثبت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یوه تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشتون له امله د کرکټ د تیر سپیشالیه د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پار د ترینکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نوم یې رفیع الله روزګانی دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډېر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا دا چې د طاقته ووت واورې ډېر خوشحاله شو. ولا دا چې وه انګلینډ چې دی ډېره و تکړه دغه دی لوبډاله ده، دې موږ سره چندانې لوبه هم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مو دی، چې زموږ دا هیواد وځلیږي نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ شي. بس
زما نوم شپې الله رحیمي دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعیا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو څخه تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه، څنګه چې زموږ د ټول افغانانو تمې وې همدا رقم لوبه زموږ په کار وه. لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعیا ښه لوبه یې وکړه، بلکل بیخی خوشحالی و. که در تو همه موږ په خپل جامو کې نه زیر داسې خوشحالی ده که پر موږ یو اختر یې، ځکه موږ یوه داسې خطرناک ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نوم یې کمینه هغه د پینالې اوسیدونکی یم. ډېر زیات خوشحاله وم، بیخي دا یوه لوبغاړي خو ډېر وځلېدی، بیخي ډېر په خوشحاله یم. دا خو ډېر احساس مو کولی، خو بازي ډېر په احساس پړاو ته ځله وتله چې ډېر لږ منډې پاتې وې او ویکټ مو هغه شدې د خلاص شوې موږ ته.
د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده، بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د ورزګان تر څنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو واټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي، چې لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیاوي پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپل محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسته بلی بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دی غاځي چې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شې دوه مشکل جوړ کړی.
لدې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی، د خپل 15 شغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودی سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ډیر ثانیه غواوی دي، 40 لکه افغاني سرمایه گذاری سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چلور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لوې ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ پاړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ پاړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي د پاړه سره پلانونه لري، د فارمداران د پاړه سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکو وای د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو واردات یې بازار خراب کړي او د شیدو بی خورا اټیټی سوي دي.
زموږ غواړی ته وښی چې بندې سي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خ ډیر ډیر یاني دي، چې میم لري کندیم لري به خ ډیر سانان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بندې سي زموږ هغه دي خپل کندار ته موږ ورکو.
نو یو ځنې غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندې سي او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفې پر ولګيږي او درې درې څنګه بعد هغه شیدې چې طبيعي شیدې دا هغه پروژې شیدې دا غوښت ترمنځ باید توپیر وسی.
دا کمپنی پر مخ لاړ سي دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کې موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتن د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دار غواره نیولې دا وسی دا شیدو ته ګر کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړ سوي.
بهر نه د شیدې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدل چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دا 10% ته لوړه کړه، او په اندا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لارې خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باد په واکړې دي، صبر ته کړی تقریبا 15 کلداري تواني کړی دي. سرای چې چار دیوالی و په دې خونه باندې راګرځېدل و، د چار دیوالی سرای د مکمل د چار دیوالی نړیدل دي، زیات وته کو نه نړیدل، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پای یو شل دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپات وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره سره د پیغام تاسو ته ورسوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت ځان رسیدلې دي، او نو حاصلات مو د لاسه ورکړي دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوي ده، او بزګري هم ډیر ناتوان دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوی، نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو. تاسو زموږ غږ آزاده راډیو نه اورئ. تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. 00 00 22 12 15 تاسو موږ ته واټساپ شمیره ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته اساسي او بشري حقونو پروګرام لرو. خطر